السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاسته سپور بایم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې احمد شاه اعظمي درته وایي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر نن د غوسبه د امنیت پاړه غنګوندی زغوندور بللې ده د پښتون قومي جرګې استاذي په کورم کې د شاوسنی وګړو ترمنځ د شخړې پاړه نن خبري پیلوي او د خیبر پښتونخوا لا وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه په اسلام آباد کې د پښتنو مزدورانو د نیولو او زورولو د لړۍ درول غوښتنه کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د غسوبید امنیت او نور مهم ستونزو پاړه نن غنګوندی زغوندور بللې ده نو موري پر ماشام په خپل دفتر کې به خبري غونټول چې په پېښور کې په نننی غونډه کې د شپاړ سیاسي ګوندونو استادو د ګډون کولو باور ورکړی دی هغه زیاته کړه چې په دې غنګوندی زغوند کې به د سیاسي ګوندونو د استادو یو جرګه جوړوي چې هغه ورسره د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د غسوبید حقونو او وسایل پاړه له مرکزی حکومت او اړوند ادارو سره خبري کوي
مونگ با یو جرگا جوڑو که وزیر اعظم ده که ولس مشر او که ده سیاسی گندون و مشران یا که نوری اړوند اداره تاگیتا با مونگ ورزو چه زمون ده صبح ولس امن او پرمختگ واری
کندی زیاده کرده چه دالی امین گندپور پا مشری ده خیبر پشتنخواه صبحی حکمت ده امنیت پا تنگولو که پاتر اغلی ده بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړي چې هغوی د کورمی په ګډون د ټول صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي په این حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه غنګوندی زغوند کې له ګډون کولو انکار کړی دی د کورمی ځای ولسوای چې کتم د سنیان او شیګان ترمن جګړه درېدلې د خولار لا هم نه دی خلاص شوی د پړچنار یو مشر جلال حسین بنگش پر مشال رډیو تول چې د لارو بندیدو لامل نه وایز پر وختونو کې د دوایانو کمبوتی بلکې ځای ولس د خوراکي توکو او تیلو له قلت سره مخامخ دی دا تر هغه ورسره ده چې د نومبر پر 27 د کورمی په مندوري او ډټ کمر کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې د څلور سنیان په ګډون شاوخوا 50 شیګان وژل شول ورسره د شاو سنی د ترمن جګړه پیل شو چې د هغې پیښې په ګډون ټول ټال یو سلسله ورش کسان پکې وژل شوی او شاوخوا 200 نور ژوبل شوی دي د دسمبر پر لومړۍ نیټه خبر پښتونخوا د حکومت په منځګړیتوب د کورمی انتظامیه د شیګانو او سنیان ترمنځ اوربند اعلان کړ د ورګزو یو مشر حاجی عزتګل پر مشال اړید هول چې پانګو کې شیا او سنی مشرانو په یوه جرګه کې د لارو پر خلاصولو اتفاق کړی دی بلخوا د پښتون قومي جرګې استازم د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د دسمبر پر درېمه کورمی ته رسیدلې دي او نن به له دواړو فریقینو سره خبرې کوي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شار اسلام آباد کې د پښتون مزدورانو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي علي امین ګنڈپور د دسمبر پر څلرمه شاباش شریف ته پاستول سوي لیکي له پښتون سره د نسلي امتیاز او د هغوی د بي جواز گرفتاروي پاړه اندېښنه شولې ده نو موږ زیاته کړې ده چې پښتانه وار لمخه جنگونو او ترګري ځپلي او د بیکوري په نتیجه کې اسلام آباد ته تللي چې زیاتره مزدوري کوي ګنڈپور په خپل لیکي پر مخ وایي چې د پښتون پر ضد د پولیسو رواني کاروایان په ټولنه کې د بیلتون او تقسیم خطر زیږوي او د فیډریشن یوالت زیان رسوي دا په داسې حال کې چې د نومبر پر 28 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف تر احتجاجي لارون وروسته پولیسو په اسلام آباد کې له دغه ګوند سره د تړاو په تور لسلګونه پښتانه نیولي چې زیاتره مزدوران دي د نیول سو کسان وکیل ایمان مزاری د دسمبر پر درېمه مشال راډیو ته ویلول چې پولیس توپیری چلند کوي او د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو او افغانانو پر کورونو او کارځایونو چاپی وهي او پر دې سربیره له بازاره گرفتاروي چې زیاتره مزدوران او بیوزله کسان دي خو د اسلام آباد پولیس ویان جواد احمد بیا د ایمان مزاری تورونه رد کړي او وایي چې په پلازمینه کې د پولیسو لخوا له هیڅ سره توپیری چلند نه کیږي د پاکستان پوز د خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې د 50 مشکوک وسلوالو د وژلو داوا کړې ده د پوز د امریکو ادارې پر په بیان کې ویل دي چې د دسمبر پر 14مه د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال دوه وسلوال جوړ کړي هم دي پوز دن دی ویلي چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلود او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز د ادا په اړه خبرګون شولې دي پولیسو او امنیتی چارواکو د تاجکستان سر شهر دوشنبه ته نږدې والو سیمه ورسته له هغه کلا بند کړ چې یو بی پلوټ الوتکه لغې سیمې سره په یو نږدې شارګوټ کې ولوید. چیرې چې د تاجکستان او روسیې دواړو پوځي اډې دي. چارواکو دغه ډرون په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې د دسمبر پر درېمه د تاجکستان له سر شهر څخه یوازې 5 کیلومتره لرې په شورورا شارګوټ کې غورځېدلی دی. د مشال راډیو تاجک څانګې ته د عیني شاهدانو لخوا په استول شوي ځانګړې ویډیو کې ښکاري چې ډرون مخکې لدې چې مځکې ته راکښته سي له یو ستون سره ټکر وکړ. ویډیو د پیچ په ځای کې اورونه ښیي چې د پولیسو او پوځیانو لخوا په چټکۍ سره محاصره شوی. د ځای اوسیدونکو په وینا پیښه د استوګنې سیمې ته څیرمه شوې خو د مرګ ژوبلې او کورون ته د زیان راپور له نه دی ورکړل شوی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه ټولګونډیزه غونډه کیږي. که څه هم په کورمه کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ ډزبندې شوې خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. د پاړه چنار مشران په دې حق له سوای
مون حکومت نه انداو امید لرو پوکار دے مزید غفلت نہ کور مخلی ریاست ذمہ دار ادارے دے مثبت اقدامات وکی روڈ دا ٹول کمیونٹی پارا محفوظ کی.
په خیبر پختونخوا کې سکل تر اوسه په پیښور کې د خزو ماشومان په شمول 1500 سلور او یا کسان وجل شوی دي. پولیس چارواکي په دې اړه وایي
وجه سره نو زر زن زمين باندې قبول دي میجورټي او فیملی ډیسپیوټس دي پکې خو زر زن زمين دغه بیسیک بنیادی دي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ ویلی پارلیمان ته پکار ده چې د جبري لا درکیو مسله هوار کړي او په جنوبی کوریا کې د مارشل لا ناکامېدو د حالاتو په اړه به یو تفصیلی مرکه واوري. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی. راځو د دې غړې اورنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د امنیت او ځینو نور مسلو په اړه د دې صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي لخوا را بلل شوې ټولګوندي غونډه کیږي. کونډي ویلي چې په دې غونډه کې د شپاړو سیاسي ګوندونو استادو د ګډون باور ورکړی دی. نو موري پرون ماخام په خپل دفتر کې وی خبري غونډه ته ویل چې په دې ګوندي غونډه کې بعد خیبر پښتونخوا د پارلماني سیاسی مشرانو یو جرګه جوړوي او بیا به د پاکستان لولس مشر وزیر اعظم او نورو مرکزی مشرانو سره د امن په اړه خبرې اترې کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندی غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. په دې حقله تفصیل د احمد شاه اعظمی په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د نننۍ ګڼګوندی غونډې اعلان د نومبر پر 9 په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر ایمل ولی خان سره تر لیدو وروسته کړی وو. نوموړي ویلي ول چې د دسمبر پر 15 به په پېښور کې د گورنر په دفتر کې د ټولي صوبې او په ځانګړې توګه د کورمی پر امنیت د بحث لپاره غونډه کوي. هغه زیاته کړې وه چې که د ترهګرۍ او سختدریزي له منځه وړلو لپاره جوړه سوې تګلاره نېشنل اکشن پلان په بشپړه او سمه توګه عملي سوې وای نو اوس به د ده په وینا حالات داسې نه وای. فیصل کریم کونډي پرون ماښام په خپل دفتر کې یوې خبري غونډه ول چې په نننۍ دې غونډه کې د شپاړس سیاسي ګوندونو استادو د ګډون کولو باور ورکړی دی.
16 کې لګ بګ کنفرمیشن هماره پاس جماعتونه کیه وو کل آئنګي.
نوموړي زیاته کړې چې په دې ګڼګوندي غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د استادو یو جرګه جوړوي چې هغه به ورسته د خیبر پښتونخوا د امنیت ترڅنګ د هغې صوبې د حقونو او وسایلو په اړه له صوبایي او مرکزي حکومتونو سره خبرې کوي.
مونږ به یو جرګه جوړوو که وزیر اعظم دی که ولس مشر او که د سیاسي ګوندونو مشران یا که نورې اړونده ادارې هغې ته به مونږ ورزو چې زمونږ د صوبې ولس امن او پرمختګ غواړي.
فیصل کریم کونډي زیاته کړې چې د علي امین ګنډپور په مشرۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پات راغلی دی او ټوله پاملرنه په مرکز کې پر سیاست مرکوزه کړې ده چې دغه په وینا د ځکه ارسوي چې ټول ګوندي زغونډه اور وبلي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د گورنر دا تورونه په وار وار رد کړي او زیاته کړې ده چې هغوی د کورمی په ګډون د ټولې صوبې د امنیت لپاره اقدامات کوي. په این حال کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په دغه ګڼګوندیزه غونډه کې له ګډون کولو انکار کړی دی. د پی ټی آی د اطلاعاتو سیکریټری شیخ وقاص اکرم د ډسمبر پر څلرمه پر ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د گورنر ګوند پاکستان پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا کې ولسی رائے نه لري او پی ټی آی د هغې صوبې د ولس استازیتوب کوي او خپلې چارې په ښه توګه پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې چې پیپلز ګوند پر پی ټی آی د بندیز لګولو ملاتړ کوي او د دغه ګوند د غړو پر ضد د مرکزي حکومت په کاروایانو کې شریک دي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال رادیو خبرونه اوري. په کورمه کې د سنیانو او شیګانو ترمنځ کسه هم جګړه ودرېدلې خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. په سیمه کې د لارو د بندېدو له وجې ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي دغه سیمه د لارو خلاصولو لپاره لا حالات موافق نه دي. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي کورمه ته تللی او غواړي چې هلته مستقل اور بند وکړي او وروسته هلته شخړې هوارې کړي. په دې حق له نور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزی راکوي.
دا आवाज د هغه هلیکاپټر دی چې په پیښور کې پر 16 دسمبر د پړچنار په لور د ویانې د وړل لپاره البت کوي. په سیمه کې ضروري د ویانې پر هنګامي بنیاد د سپرل لپاره یو ځانې ذریعہ هوایی لار ده. یاد سیمه ته ورغلی ځمکني لارې هغلته حالات تر خرابیدلو پس لدو اونې تړلې پرته دي. د سیمه په مرکزی هسپتال کې د جګړې پر وخت شبل شوی یوش مرکسان تر درمرل لاندې دي چورته د دوایانو ضرورت دی.
د پړچنار جو مشر جلال حسین بنگشوای لارې پر بندیدلو یوازې په هسپتالونو کې د دوایانو کمې نه دي بلکې ورنه هغلته د خوراکي توکیو پېټرول او داسې نور سیزونو هم کلت راغله.
موږ حکومت نه انداو امید لرو څه په کار دي مزید غفلت نه کور مخلي ریاست ذمہ دار ادارې د مثبت اقدامات وکي روډ دا ټول کمیونټي پر محفوظ کی.
په کورما کې پرويشتم نومبر چې کله د منډریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو پر کاروان وسلوال بریدوش ولو نو هغلته نه صرف د تګ را تګ لارې وتړل شوې بلکې د بلوشو خلکو لخوا پر لارو سنیان هم پنه خکړل شول. دغه صورتحال لکور می بهار د کوهاټ په کچپاخه کې هم مخه ترغله. په سیمو کې هغه ورځ یوش مر خلک د بریدونو پر وخت مړه او زخمیان کړل شول. په هنګو او نور سیمو کې هم روسته مقامی خلکو د شیاګانو پر وړاندې لارې وتړلې. د اورګزو یو مشر حاجی زدګل د چرشنبه پر ورځ په هنګو کې د مختلفو سیمو شیسونی مشرانو یو ځای جرګه کړې چې پکې پر یو بل بنچوي لارې بیرته په خلاصولو اتفاق راغله.
ټول د اورګزو لشیو او خپل لارې زموږه واغسته کوټ والا خپل حدود کې زموږه واغسته هنګو والا شیو خپل حدود کې زموږه واغسته اندسي زموږه مو سنیانو واغسته د کورمه جنگ مو دسته نه راوړو.
په کورما کې پر 28 نومبر د بغن پر سیمه تر یړغل پس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې وا. کڅو هم هغه جګړه د دسمبر په اولنی نیټه ودرېدلې خو لارې لا هم نه دی خلاص شوی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل پر میډیا نوم خپور شي مشال لډیو ته ویلي د سیمې حالات لا هم داسې نه دي چې لارې خلاص کړي.
چارواکي زیاتوي سیما یو ځل بیا د خپل عادي ژوند په لور پرتلو به وخت لګيږي.
بلخوا د پښتون قومي عدالت یا د لوی جرګې استازي کورمې ته ورغلي او د جرګې یو استازي عبدالحمید خان شیرانی وای دوی به اول په سیمه کې مستقل دزبندي کوي او بیا ګوري چې هغلته راپورته شوي شخړې حل کړي. شیرانی زیاتوي په صده کې د زیارت پورز به د سنیانو مشرانو سره خبرې اترې کوي
چې تر څو وخت پورې موږ د خلکو فریقینو سره ناستې مکمل نه وي کړي تر هغه پورې به ان شاء الله موږ له دې ځای وزونه کوشش وکړو نور کارونه خلا کوي.
په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو داسې نور شخړې شته چورباندې سواري ونړي جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د تګ را تګ لارې خلاصول بې کور خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه
عملی شوی نه دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسې.
د مشال خبرونو کې ورزو خیبر پختونخوا ته د غصبي پولیس وایي چې د روان کال 2023 په اولو یولسو میاشتو کې په پیښور کې د خزو ماشومانو په ګډون 1540 کسان وجل شوی دي. د پولیس د ریکارډ مطابق د وجنو په پیښو کې 415 سړي، 9 خزه او 11 ماشومان شامل دي. د پیښور پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې خار کې د قتل تر پیخه د زمکو او کورنۍ شخړو له وجې شوې دي. تفصيل له پیښور زمون خبريالي خالد نیاز راکوي.
د پیښور سی سی پی او قاسم علي خان وای پیښور کې د تیر کال په نسبت روان کال د قتل کمی پیخي شوې دي. دیوای دلته زیاتره خلک د زمکو او کورنۍ شخړو له وجې وجل کیږي. د قتلونو مخنیوي لپاره به ولستا پولیس سره مرسته کول پکار وی.
ریزنز سری وجہ سره نو زر زن زمین والے خبر دی میجورٹی فیملی ڈسپیوٹس دی پکے خو زر زن زمین دا بیسک بنیادی ریزنز.
بلخوا د مشرق ٹی وی خبریال محمد فہیم وائی زیادہ تر جرمونا د معاشی ستونز لوجی کیگی. دی وائی سو پوری چی ٹولنیز مسلو تا پاملرنا نوی شوی تر هغه پوری جرمونو کی کمی نشرات للے.
خلقو سارا پیسی نوی ٹینشن وی دیر زیاد فکر مند وی او بیا چې کله هغوی دا ټول سماجی مسلو سره انختی وي نو بیا د هغوی نه دغه څه جرمونه کیږي چې هغې کې د خطو تشدد هم شامل دی، هغې کې مړی هم شامل دی، هغې کې شوکې ډاکې موبایل سنیچنګ دا هر څه شامل دی. دا صرف په سخته سزاګانو باندې یا پولیس لا ښه حوصله ورکولو باندې یا په دې هر څه باندې نه شي ختمې دی. دې لپاره ضروری دا ده چې مونږه چې کوم سماجی مسلې دي ټولو ناول هغه ختمې کړو، د خلکو ته یو پرسکونه ماحول ورکړو چې دوی خپل ځان نفسیاتي توګه باندې یو سټیبل طرف ته بوزي.
د صحت پوهان وایي چې ټولنیز مسلو سره سره نفسیاتي مسلو ته هم توجه پکار ده. ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي چې کله یو انسان ته هر وخت خوش ورزي نو هغه له هم یو ماهر نفسیات ته تک پکار دی.
لکه چې موږ وایو کنه چې ټول ورځ غوسه یې یا ټول دماغ شارټي یا هغه باندې چې هغه د مرغې په دغه باندې شور باندې غوسه ورزي چې مرغې ولې شور کوي، د ماشومان ولې شور کوي، ایون تر دې پورې چې کلاره کې یو کاڼی پروت په یې غوسه ورزي چې دا کاڼی دلته ولې پروت دی. دا ایموشنل کنټرول چې دی دا د هغه په لاس کې نی، هغه ډېر ریئکشن کې چې دی ځکه شو کوي چې هغه غوسه د هغه په کنټرول کې نی او هغه دومره زیاته سیویر او دومره تیز غوسه یې چې دا غید الله سره پوی نشو ویدن سیکنډ اغه یا بل بنده مړکی یا ځان مړکی.
د پولیس تر ریکارډ تر مخه تیر کال په پیښور کې د قتلونو شپږ سوه اتل لس پیخي را مخته شوی وی. د غشان د اقدام قتل اوه سوه درې اویا مقدمه در شوی وی. سکال د اقدام قتل پیخو کې شپږ فیصد زیاتواله راغله دی. خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو.
د سپریم کورټ آئینی بنچ ویلی چې پاکستان پارلیمان ته پکار ده چې د جبري لادرکیو مسله هوار کړي. د جبري لادرکیو پر ضد ورکړل شو اریزو د اوریدنې په محل بنچ په 3 دسمبر ویل چې د دې ناقانون عمل په ختمولو سره پارلیمان باید دا ثابت کړي چې دا پر اختیار تر ټولو بالا اداره ده. د جبري لادرکیو ضد کارکونکو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجوا غوښتنه کړې ده چې د جبري لادرکه خلکو موندلو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د سپریم کورټ آئینی بنچ په 3 دسمبر د جبري لادرکیو په ضد ورکړل شو اریزو اوریدنه کوله. د شپږ کسیزه بنچ مشري جسټس امین الدین کوي. بنچ د درخواستونو اوریدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اوریدنې نه پس د جبري لادرکیو په ضد کارکونکو ادارې ډیفنس اف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجوا ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبري لادرکه خلکو موندلو لپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. روستو هغه مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي، ځکه چې کمیشن جبریل درک شوی خلک نشي پیدا کولی.
کہ 14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
سوار لسکلا پخوا چدا کمیشن جوڑ شو یو سل 15 کسان لادر کو اس پر کال 2000 سال رشتم کے ترلس دروجات کسان جبری لادر کا دی دا س کاروباری پروژا دا چدی ب معاشون او نور امتیازات اخلی او پاکستانیان بل لادر کا کیگی او دوی پروژا ب ودا کوي دا خوڑا غلط خبر دا بل دا چ دوی تر اوسه لادر کا شو خلکو کورونا ته هم سم ویزا نه دا ور کړی دا کمیشن په خبره هم سوک عمل نه کوي دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړي او خوا حاضر نشي
کیا جائے تو وہ اس کو پیش بھی نہیں کیا جاتا
حکومت تک کمیشن نه علاوه د جبریل درکه خلکو د مندرو د پرایو کمیټي هم جوړه کړې ده د قانون وزیر نذیر پرر سم د وړاندې په اسلام آباد کې وی خبری غونډه تویلې چې د جبریل درکه ستونزې ډېرې پیچلې ده او په یوش پکې نشي هوارې ده هغه وویل چې پاکستان د 16 سیزراسه د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړی خط رول لوبوي ځکه د جبریل درکه ستونزې هم پیدا شوې ده خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي په سواد کې د قانون ماهر اتولا جان ایډوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدرکشو غړو مقدمه کوي مشال رډیو ته وویل چې حکومت د لدرکشو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی
میسنګ پرسن په دې ملکی او ډیره لویه مسله ده بلا خلک میسنګ دي څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې څوک په یو نوم څوک په بل نوم دا غي سره بلا خاندانونه جدي تړلې دي او هغه سفر کیږي دا چې خلک دلته سواد کې مشته چې دا وو بچی د 2009 نه ورکتی او 2009 هلس نه او دا نه پوری د مرګ جوب لپاته نه لګی دلته یو کس ته چې دا غ درې زامن ورکتی او هغه غریب زوی په شوه دی در په در ګرځي زنانه دي خوندانې ورکتی زامن ورکتی ماشومان دي دا غو پلاران او مشران رونه ورکتی
په کال 2011 کې حکومت د جبريل درکشو خلکو مندلو او د خغوی له درکه کوونکو په ګوته کولو د پر یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی وو د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان وفاقي حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم ترمیمی بل ابتدایي یا اولنۍ مسوده تیار کړی ده چې پکې مهم بدلونونه راغلي دي دا ډول د نه په ورځ هم د کورنوي چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په مشرۍ یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیزه اقداماتو پورته کولو فیصله شوې ده په دې حکله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا قانوني مسوده لمخه جالي خبرونه ورکونکو تبا 15 کلونو بند یا 100,000 روپیا جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټي جوړیږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لری کولو اختیار لري دغه اتارټي کول شي چې د پوز ادی مسبي فرقواریت د قانون عملي کونکو ادارو یا د کوم شخصیت پر ضد د کرکی خورونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لری کولو حکم صادر کړي چې قانون بهان دی قانون ته په کم نظر ګوري آیا د سره به د رائے د اظهار کم چې بنیادی آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه نو په خبر کې د سپریم کورټ وکیل سجید پریدی وای چې دا سه هیڅ خبره نشته او دا سه قانون په پرمختله هوادونو کې ډیر وړاند نه ملي دي او یو غوړ قانون دی
ما په خیال چې کم دیتا په خوار اوستل په کارو زکات چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یو شوي دی مذهبي تور باندې یو شوي دی خلکو ته سیاسي فائدې مخستې دي مذهبي چې کم دیتا دی غلط استعمال شوی د دینه چې کوم دی ملک تام دی نقصان رسیدلې دی
نو موږ جاتوی درای د اظهار لپاره د پاکستان د اساسي قانون کې 19 ماده شته دي چې هغه دغه حق خوندي کوي پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملي شي وای دلته عملي کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړي غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي نو باید د دې او د 10 کسانو یا تنظیمونو مخاونه ولي شي
په پاکستان کې مسله بل ده قانون جوړ شي خو چې کوم واکمن چې د چا حکومت سوک چې ناستي نو بیا هغه د خپل خوخي مطابق خپل سړی نه غلطي شي نو سزا نه ورکي امغه غلطي د امغه قانون لاندې او چې د پردینو شي سزا اعلان ورته چې په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي ګوره چاله چې سزا ورکي تر اوسه پورې بتاني کتل چې چا به جیل تیر کړی یا بچاله سره دغه غټه سزا شي خبره ده دلته قانون هر یو شته مخکې نه موجود دی خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي
د مساوي دي لاندې جوړیدونکو ډیجیټل رائټس پروټیکشن اتارټي با یو مشر او شپږ غړي لري او د دې د پریکټ خلاف ټریبیونل ته اپیل هم کوي شي د غړول د نه پورز د کورونو چارو فاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده غونډه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په همکاري با دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوي لپاره جامع تګلاره وټاکي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ
د مشال رادیو خبرونه دي د خیبر ضلع د باړې زنې والدینو مشال رډیو ته ویلي چې د غلطه د جنکو په ډیګری کالج او ورسره د جنکو په سرکاري سکولونو کې سهولتونه نشته دوی ویلي چې په تیر بدمنۍ کې ماشومان له تعلیمه به برخې پاتې شوې دي خو اوس چې باړه آباد شونه په کار ده چې تعلیمي نظام یې هم په مکمل توګه بحال شو د جنکو تعلیم ته پکې خاص پاملرنه وشي بلخو د خیبر ضلع د تعلیم سانګې یو چارواکي وزیر خان مشال رډیو ته ویلي چې هلته په باړه کې د نړۍ لو امدادي ادارو په مرسته تعمیراتي چارې روان دي او په مکمله بحالې به وخت لګي په باړه کې په تیر وختونو کې خواوشه سلو پورې تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړې دي تفصيل د فرهاد شنواري ریپورت کې ورو
د باړې فضل کریم پردای مشال ریډیو توای چې هلتا پالم گذر کې د جنکو په سرکاري ډیګری کالج کې نیمګړتیا ودی او سره په خواو شاسمو کې بیا د جنکو په پرایمری میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشتا
کم لیکچرارز دی هغه لګ دی تعداد یې کم دی او دا سې ډیر ډیپارټمنټس پکې نه دی شروع شوی او لکه دا سې چې هغه کم فرنیچر شول او یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په دا کې دا سټاپ زیات کړی شي او بل دا کم سہولتونه چي دي دا هم پکې زیات شي او کم دا بی اس لیول چې دا پکې شروع شي انرولمنت د دونو مسوونه زیات شوی دی پکې سکولونو کې دا لکه وسم ماشومان بچي ډیر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا ماشوم مونه بچي درومي دا هاي سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه
په باړه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې فعال یونس پردای وای چې هلته په تیر بدمنۍ کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي او وس یو وار بیا باړه آباد شوا خو سرکاري سکولونه لا پورا نه دی بحال شوي
دا ټول شخړو جنگونو د ټول نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زمونږ ماشومان دي چې هغه د دغ جنگ ښکاریږي په مختلفو طریقو باندې چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپل شول ووتل شول بیا اډمټ شول بیا ووتل شول مسلې او ستونزې خو شته دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زمونږ دلته د اوبو د سکلو مسلې دي دغه شانتې لاټریننګ مسلې دي ډېرې داسې ستونزې شته زیاتره چې کومې استادان دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو مشتوي لاکونه دي لکه د پېښور مردان چارسا دا نو خار د دې لکونه زیرا زیو د ماشومان ته دلته سبق خي چونکی هغه ته د ترانسپورت مسلې نن سبا
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د باړې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باړې کې په تیر بدمنۍ کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې وران کړې وې او اوس په دې ورستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیايي ادارو په مرسته خواوشا شپارس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارو چارواکی وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې سباندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي. دوی نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه ادارا اوس په هغه کې د هر ډول نیمګړتیا او رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د احمد شاه ازمینا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د غصبې د امنیت او نور مهم ستونزو په اړه نن ګڼګوندی زغونډه وبللې ده. نوموړي پر ماښام په خپل دفتر کې یوې خبري غونډه وویل چې په پېښور کې په نننۍ غونډه کې د شپږ سیاسي ګوندونو استازو د ګډون کولو باور وکړی دی. د کورمی ځای ولسوالۍ چې کڅم د سنیانو او شیګانو ترمیان جګړه درېدلې ده، خو لارې لا هم نه دي خلاصې شوې. د پاره چنار یو مشر جلال حسین بنگش پر مشال رادیو ته وویل چې د لارو بندېدو له امله نه یوازې په روغتونونو کې د دوایانو کمبود دی، بلکې ځایي ولسته پراکي توکو او تیلو له قلت سره هم مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا وزیر د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې په سر شار اسلام آباد کې دي د پښتنو مزدورانو د نیولو او ځورولو لړۍ ودروي. علي امین ګنډافور د دسمبر پر څلورمه شهبه شریف ته په استول سوي لیک کې له پښتنو سره د نسلي امتیاز او د هغوی د بې جوازه گرفتاری په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوز د خبر پرتوخوا په لکې مروت ضلع کې د 5 مشکوک وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوز د امریکو ادارې پرون په بیان کې ویلي دي چې د دسمبر پر څلورمه د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات په مهال دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. او پولیسو او امنیتي چارواکو د تاجکستان سر شار دوشنبه ته نږدې ولوي سیمه ورسته له هغه کلا بند کړ چې و بي پلوټ الوتکه له غسیمه سره په یو نږدې شارګوټ کې ولوي ده، چیرې چې د تاجکستان او روسي دواړو پوځي اډې دي.
احمد شاه اعظمی درته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سورځوي بینلیوالې موضوع ته د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د دسمبر په 3مه په ناساپی ډول په نږدې 500 کلونو کې په اول وار په دغه هیواد کې مارشل لا اعلان کړ. د دې پر ضد د پارلمان غړي او ولس سړکونو ته راووتل او ولسمشر مجبور کړ چې دغه امر بیرته واخلي. دا مهال د نوموړي پر ضد د پارلمان لخوا قانوني کاروایی هم روانه ده. په دغه موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د سیاسي چارو له شنونکي او د پاکستان د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د جنوبی کوریا سیاسي حالات د پاکستان سره څنګه پرتله کوي. دی وايي
زبر داسې ارزو کما چې یو خدای دې چې زموږ ملکونو منځ کې مشابهتونه شته او فرقونه شته. یو دا خبر دی، ما خبر ده چې د وخت فرق شته. دا یو شته پیړې ده، د یو شته پیړې اول پاو یا څلور برخه چې دی په سلو کې پنځه شپږ برخه هغه ته موږ رسو لګیو. د کوریا کې به وخت مارشلا و ډیره بده پوري
جی
اوس الته کې خلک بیدار شوي دي او خیر شوي دي. پاکستان کې په تاسو خیالي کې نه نو په دې جنرال مشرف نه پس بیا چې مارشال له ګورو جرأت نه دی کړی شوی. او ما یقین دی چې پاکستان کې هم خلکو کې جرأت شته. دا اوس تاسو ورېدو یعنی پی ټی آی سره خو زمونږ سیاسي اختلاف دی، آی سره خپل پاتې په توګه دی، خو دا چې هغه د خلک راو ته څه څه ځلا نو یو خدا خبره ده. خلک چې په ټول دنیا کې پیدا شوی دی، کوریا کې بیدار دي، پاکستان کې بیدار دي، دور دي نو کې بیدار دي، د ایران کې خلک مظاهره کوي، افغانستان کې طالبان خلک وجني، خو بیا هم تاسو ګوري خزي مظاهره کوي کنه. یو خدای چې دنیا بدله شوه ده. دغه خبره ده چې د فوجي حکومتونه چې دا اکثر لوی طاقتونه راوستو. کوریا کې دا راغلی چې شمالي کوریا سره د مغرب شخړې وي، نو هغه غوښتل چې یو فوجي حکومت کوریا کې ناشې پاکستان کې مارشال چې راغلی و دا هم د مغرب په سپورټ راغلی و. ځکه چې هغه ته ضرورت و چې افغانستان کې جنگ وشو او کلین سره خبرې وي، نورې خبرې وي، نو هغه فکتور بوس نشته. نو پاکستان کې ما یې کنه دي چې مارشال اوس چلې دي چې په دې وخت کې ځکه چې تاسو لري چې دا څنګه اوس چې د بنو کې مظاهره ده، سواد کې مظاهره شوې، نو خلکو څه خبرې وکړي چې دا خبرې پرون چا په سوچ کې خوب کې نشوي کولای. نو بیداری دلته شته او خوشاله یو چې کوریا کې خلک بیدار دي او هغه خپل جمهوري نظام دفاع ته راوتلي.
هلته چې د سیاست مدارانو کوم کردار وکړه، هغه د جمهوریت سره ودرېده، هغه د خلکو د حقونو سره، سیول لیبرټی سره ودرېده. پاکستان کې چې بیا موږ سیاسي چې کوم نظام ګورو، دی کې د فوزی واکمنانو د پاره هر ټیم خلک چیغه ویلی بلی، سیاستدانانو ویلی بلی، او دغه سره مرسته کوي.
د دې کې شک نشته چې سیاسي پارټي چې دغه کمزوري شي پاکستان کې، او هغه کې یو وجه خدا ده چې دا د کورنیو پارټي جوړې شوې دي. کنه پارټیو کې تقریبا ټول پارټیو کې چې کومې غټې پارټي دي هغه کې کورنیو واک چلیږي. پاکستان کی بیدار دی، یعنی خود سیاسی پارٹیوں کی پاکستان کی کمزوری اگر پاکستان کی بیدار شوئی گو رہی نو دی اولسی تحریکونه راوچت شوی دی چې هغه فارمل یا رسمی پارٹی نه دی، سیاسی پارٹی نه دی. لکه چې تاسو ګوري بلوچستان کې بلوچی افچتی کوي کې، تاسو ګوري پښتونخوا کې پی ٹی ایم دی، تاسو نور ځینو کې ترجمه جوړیږي. نو تاسو ښکاری چې سیاسی پارٹی کې کمزوري کیږي، نو دا خلاف پاتې کیږي نه پاکستان کې به نوې قسم ترجمه جوړ شي.
هټک سپ تاسو وی چې پاکستان کې مول سره بیدار شوه دی او وختو شو چې مطلب چا دا همت نه کړی چې مارشل لا ولګي، خدا اوس چې کوم هایبرید نظام دی چې په دې کې ټیک د چ فوج په مخ ته خو نه دی، خود شان هر څه قابو کوي او کنټرول کوي، نو دا ماډل سسټینبل دی، دا به چلی کی کنه؟
نه دا به چلی کی بنا جی. دا څه خبره ده کنه چې دا خو پاتہ سوري چې سیاسي پارټو د کمزورۍ د وجې نه یو قسم ته جنرالانو اختیار زیات شوی دی، یا موږ ته ویل شي جنرال واکی راغلی دا. مګر دا چې دا چلیدونکی ځکه نه دی چې دی اولس ډېرې مسلې دي، او اولس چې دی هغې دلته کې اقتصادي مسلې ګرانی ډېره ده، بېروزګاري ده، تاسو ګورئ پاکستان نه برین ډرین چې ورته وایي چې دا خلک بهر روان دي. نو تاسو خیال داسې دی چې چونکې جنرال چې دي هغوی سیاست دپاره تربیت شوي نه دي، دا د هغوی کار نه دی. دا داسې دی لکه چې زه مثال په توګه ما وکالت ویلی دی که نه، اوس که تاسو ما د ډاکټر په ځای اپریشن تھیټر کې ودروئ، مشرف خلاف راپاسی دا خود سی دیں اس کو اگر وقت نہ دے پاکستان اگر سے اہمیت نہ چھپا دے چکم مثلاً دیش کا مخ کیوں کا نا بار دنیا دا پارا.
دا وو د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک چې د جنوبی کوریا او پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه زموږ د همکار شاهین بنیری سره خبرې کولې.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی د طالبانو د حکومت هغه فیصله غندلې چې په اساس یې په طبي ادارو کې جنکۍ لزده کړو راګرځول شوې دي. طالبانو د دسمبر په دویمه د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د یو فرمان په بنیاد چې لای په رسمي توګه تایید کړي نه دی، په ټول افغانستان کې د جنکو په مانګ جنکو په وړاندې د طبي ادارو دروازې تړلې دي. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندي حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکي دي. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر دغه پریکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساخیل ویلي زه د نا عادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او جنو ته د زده کړې چانس ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک پانه لیکلي او زیاته کړې ده د خوشنوون کې د چې اوسنی حکومت د جنو پر مخ په طبي څنګه کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینه وو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه ګټه یې څرګندې نه دي. په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنی زیدارې وي چې په روغتي برخه کې د خزینه کارکونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د انجونو پر زده کړو بندیز نه عملي کړی. لدې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو بندیز ته جدي خبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو د پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کوي واصل ساپای وایي
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق له باندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څنګه بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د بندیز لیلان دور زیورسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د بندیز په اړه جوړ اندېخنه خودلی ویل دي کچرته د پریکړه پر رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې نوړه اغیزي وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څنګه کې لسته کړو راګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مرکز د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپאי ټولنې او د افغانستان دننه د پوخاني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمنونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي هم په افغانستان کې پاتې کیږي. د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو پنوم د شخصي ټلویزیون دفتر تړلې او د هغه و کارکونکو یې نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه شخصي ټلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبريالانو د حقونو ښکارا سرغړونه بللې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي ټلویزیون ترل کېدل د رسنیو او خبريالانو له حقونو ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلې مې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوی بندیزونه دي ژر تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبريالان دی راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوې د پالیسۍ خلاف او مبتزلي خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکاري لامل تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دی بیرته پرانیزي سو خپل چاري بیا پیل کړي
فعالیت های خوده اثر بگیره.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي ټلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون وروسته د دې ټلویزیون وطن کارکونکو لزان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي جواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یوشمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلی وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یوشمیر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یوشمیر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي، ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبري زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوی او ګڼ شمیر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 30 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقوقو 3.5 سرغړونی ثبت شوي دي، چې په دې کې 2.5 د بې بنسټه نیولو، 1.3 د شکنجه او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیخ شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې خبریالانه او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په لسني مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
پا دروی بجو
سروی
پا چلور نیمو بجو
هرون بچا هنری گڑی
پا پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پیښور او مردان کې د امریکا د کنسولګری لخوا د 325 تر د کونکو لپاره د انګریزي ژبه او مسلکي مهارتونو د ورکولو پرانست غونډه شوې ده. د دسمبر په 2مه شوه د پیښور په یو مقامی هوټل کې د غونډه کې د امریکا د کنسولګری عمومي کونسل شانتي مور مشالې ریټول چې د پوهنتونونو هلکانو او جنکو ته د انګریزي ژبه او تکنیکی مهارتونو ورخودل مخه د خیبر پښتونخوا نوې نسل دراتلو کی چیلنجونو لپاره تیار ولدي. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريالا اسما ګل راکوي.
په دستور کې د امریکای کنسولګری غړي شانتي مور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبه کې صلاحیتونو لوده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. په خبر او مردان کې د هغوی زده کوونکو مدد کوو، کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام راسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکای کنسولګری د انګلیش پروګرام سیمیز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامست کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 سال پورې کوم ماشومان دي جنکي الکان چې کوم په یونیورسيټي کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي یا هغه ماشومان چې نه یونیورسيټي ته شي نه خه کالج ته شي، هغه له موږ د فری سکولرشپ او کوچ هغه په انګلیش لانګویج او په نور سکلز کې موږ لکه برخوالو شي نور خپل سکلز ډیولپ چې کوم سيزونه ضروري دي چې هغه کې د دې کانفیډنس بلډینګ دی، لیډرشپ سکلز دی، انټرویو سکلز دی، ټیکنیکل سکلز دی، 21st سنچري سکلز دی، هغه ټول ودیته خود لیکي په دښپګو مېشتو کې. دی وخت دا پروګرام شهید نذیب ټوم یونیورسيټي کې د وو سوزنانو لپاره دی. دا پروگرام په خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د کې زرنا سیوا مشمانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسيټي کې چلول دي، 400 کې چلول دي او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بلخ لخوا د امریکای د کنسولګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خون کې رابیا شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغې ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کولی شي.
شهید بنظیب بوچو ویمن یونیورسټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي او ټول مونږ لیدلې دي. زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر ښه پوزیشنز کې کارم کوي, خپل بزنسز سټارټ کړی دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه به ډېره زیاته ښه.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو ځینې زده کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خوښي څرګنده کړې. هغوی هیله وښودله چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولی شي.
زما نوم ربیع عمر دی او زه د بی ایس کیمستری سټوډنټ یم. اوس چې کوم دی ما انګلیش ورک جوائن کړی دی چې کوم سیکنډ سیشن دی هغه. باقي پکې مونږ ته انټرویو سکلس ښایي, لیډرشپ سکلس ښایي, انټرپرینرشپ سکلس ښایي. ما مخکې اراده خپل جاب لپاره دا مخکې دا ما لګیا دی ډېر زیات هیلپ اوټ کوي.
زما نوم اختشام دی, زه مردان سره تعلق لرم او دا انګلیش ورک پروګرام مردان یو سټوډنټ یم. دی له یو داسې اپورچونټي راکوي چې موږ خپل کمیونیکیشن سکلس کم وي, داسې رنګه دا پرزنټیشن سکلس وي, داسې رنګه دا نو سکلس کم وي, 21 سنچری سکلس کم سره وي کنه. دن ته چې کوم سپریس تھاټس وي, کم دا سپریس سکلس وي, موږ دا پلیټ فارم راکوي چې موږ خپل سکلس پریکټیکل لایف ته راوړو.
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسولګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته به عملی ژوند کې زده کوونکي د ډیرو مرستو ترلاسه کولو جوګ شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوزه مومندو زلې د زراعت وسانګې په امرسته باندې زندې کاروندګر د زیتونو باغونه لګوي. دا کاروندګر وایي سلور کال وشو چې دغه باغونه یې کړل دي خو لا یې هم حاصلات ندي ورکړي. دوی خوشبينه دي چې سکال با دغه حاصلات شروع شي. د مومندو زراعت څنګه بیا وایي دغه تخواوشه وسوي کړه ځمکه باندې زیتون کرل شوی او تمه ده چې راتلونکو وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. په دې حکله تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د موموندو ځینی کروندګرو زیتون کرلی خو هغه وای چې حاصلات په روان کال شروع شي. د غزل کې د زیتون کروندې ډېر کم کیږي او دا ځکه چې هغه تل د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبر د اوبو کموخت دي. په موموندو کې کوبو زیات دي, هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کوي. نعمت خان دی کوون یو کروندګر دی, هغه په 15 جره بزمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلی.
سلور کال بوټي دی, دا به روان کال دی, 15 کال پوره شي. او لکه لکه تانی نوري او ول سو پټ را کلی دی, او ته سو پک الله پاک کامیاب کلی دی الحمدلله. او شیشه اور سے پلانٹ میں اٹار سے رات لگا ہو دی.
رحمان هم د کوز محمد وسیدن کړي او هغه هم زیتون کرلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندو نه زیاته ګټه په زیتون کې ده, خو دوی خوشبین هم دي چې زیتون به خفصل وکي.
دا شپږ شلی بوټي دي, دا موږ په یو نیم جیرب کارلی دي, دا موږ له محکمې زراعت را کړی دي. د دې دغه آسان دي, کار آسان دي, یو لومبي ځل باندې لیک سخت دي. او نور به ډیران له 2000 کال کې 2000 ورکو, نور چې موږ کم پاسلو کړو بس هغه سره مساله ورکو, هغه ته ورکړې کیږي. دلته به دا پړومبي ځل کرلې شي وي دي, لا تاسو سپته نه لګي چې اوس سبا ستنه.
دا مومند پوز مکو غنم, جوار, وربش او شرشم خو زیات کرلې شي. ولی باغونه کې خورمانی, الوچي او سره املوک هم کرلې شي. اغل تر زیتون کروند 15 کال وړاند شروع شوی. تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی؟ مشاهد رډ هم دا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نو وکړه.
700 اکر نه برابر کړل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کیلو نه والا ته 35 کیلو پورې یو بوټی پیداوار کوي. داسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 250 بوټی لګولې شو. نو
د وارث خان په خبره دغلته هر کله کې د زیتونو حاصلات شروع شو له هغه وروسته به نور کروندګر هم د زیتونو د باغونو لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي، ځکه د اول زیتون نقد او ګټور فصل دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان د مخابراتو یا ټيلي کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د نومبر تر سلې رښتمې پورې 25000 وی پی ان سب یا رېجستره کړی دي. وی پی ان هغه ټکنالوژي ده چې خلک په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصول شي، بلکې د حکومت لسترغو هم پټ پاتې کېدي شي. حکومت وايي دا فیصله یې د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره کړی. د بشری حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. تفصیل د بشیر غاخ ریپورت کې.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی ان یا ورچوال پرایوټ نتورک ثبتولو یا رېجسترولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی ان ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی ان شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکې انټرنیټ برابروي. وی پی ان د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی ان په سبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغه څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
and a non-government registered VPN. او نه سبت وی پی ان فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی ان مجبوروي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر ريجستره یا نه سبت وی پی ان استعمالونکي بند د ویب پاڼه خلاصولې او بغیر لخپلې تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي سب شوی وی پی ان بند
کړي.
د پاکستان د مخابراتو یا ټيلي کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 25000 وی پی ان ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره سب شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل ریپورت کې ویلي وو چې 3400 او 8 پانی او همدارز له 15000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړی دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکې ایکس یا په خوانی ټوئیټر هم دی چې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموشکولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی ان د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشري حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړیدون راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوي کړي دي او دا اوس چې کوم کړه وی پی ان دی ريجستره کړي، نو دا هم د آئین د بنیادي حقوقو خلاف ورزي ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکي او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په ویشتم نمبر دی د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15مه په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل و چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه و بلله
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي